احمد چبریم د ازادي رادیو د اټوپ جو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم. لومړی خبرونه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د کونړ او نورستان په 130 هکتار ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکړی. د دې وزارت د اماړیکو د برخې مشر اویان شفیع الله رحیمی پر نیکشن به رسنیو ته په واسطول پیغام کې ویلي سره لدی چې دغه اور د مرکېدو لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړي خو تر اوسه په مرکېدو کې نه دی بریالی شوی او اور تر اوسه شدت لري. ویل کېږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیشتری او کامدیش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. شاغل رحیمی دغه راست په دغه ویډیوي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګیدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل یې نه دی ښودل شوی د شلو کورونو او د 15 جریبه ځمکې د کښت سوسیرو خبر ورکړی. د طالبان حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکروب صادراتو کې د کومروکي محصول د کمیدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور له مخې د وزارت د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستان د صادرېدونکو ډبرو سکروب صادراتو کې تقریبا $40 محصول کم شوی دی. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د خبرګولو په یو ډیر شمی شوي او له هغې رئیس د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرهنګي چارو مشر برندان کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې 1000 لرغونې او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه یې د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا هم مل و. جاپان د افغانستان د لرغونو عبیداتو د رغولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویلونکی هیواد ګڼل کیږي. سږکال وروسته له څو کلونو چې کورونا و ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. زیارت کوونکي نن په مینا کې راغونډي شي او سبا به عرفات ته ځي. په سږني حج کې د 160 هیوادو اتباعو ګډون کړی دی چې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی دی. په 2015 کال کې پر کانو د شیطانانو د سیمبولونو د ویشتلو پر مهال د بیروبار په ترڅ کې 2300 حاجانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. سږ کال افغانستان هم تر 1500 ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. اساجر اډو په منسنۍ سبا د ولس پښنې وی پټول افغانستان کې اوري. نن په نړۍ کې لنشې توکو سره د مبارزې نړیواله ورسته په هلمند کې هغه بسکران چې د کوکنار په ځای نور شیان کوي شکایت لري.
د ډاکټرو د کوډ روپی مسته غنم نه سره جوړولې.
د دې سات په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. د نیمه نړۍ په پروګرام کې له شغور خفګان سره د مبارزې او خلاصون مسله چې وو.
حضر مې خفه او سندغه هر څه شو کوم هر څه خبر یو کوم ویل کوم هیڅ خکې نه.
درسي ساعت هم لرو چې پکې د لسم جو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا تدریسې شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونساده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نش سره برابر شوې ده. نن د جون شپږمه په نړۍ کې له نشي موادو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي هم ویلي وو چې شواهد شي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کمواله راغله. خو یو شمېر بزګران چې د کوکنارو پر ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده وای تر اوسه کې دونکو اوایده د ژوند اړتیاوي نشي پوره کولای. نور په دې راپور کې
کټاریا کني کوډونه وشانګران غنم خمرت خپل
د دې ورزګان ولایت د خاص ورزګان اوسیدونکو نقيب ولادې چې وای سکل د کوکنارو پر ځای په خپل ځمکه غنم کړل خو تر لاسه کې دونکو عاید دمر نه دي چې ان پر کښت لګول شوی لګښتونه هم پوره کړی.
کټاریا کني کوډونه وشانګران غنم خمرت خپل چې لا نه جوړي ځکه د ټکټرو د کوډ روپی مسته غنم نه سره جوړوالي. په کور کې مثال چې ډېرې تاسو کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې نو غنم خاغه نس کېدل بیا کې مو کې د خوراک به کې یو برو پلمی ټو بل شام خدینه سره برابر
دا یو وزن قبولانه د چره کوکنارو د بدیل لکختونو د کم آیت څخه خسرته کوي بلکې اکثره هغه بسګر چې کوکنارو کخته شاکړي ل ورته ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو هم د خبرګولي په یو دیرشمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ورته ستونزه راپورته کړه. ویل چې پر اپینو ولاړ اقتصاد د افغانستان د کلیوالي اقتصادي و برخه ګرځېدلې او بسپنه ورکوونکي باید د بدیل معیشت د هغو پروګرامونو ملاتړ وکړي چې د کوکنارو پر کرد ممنوعیت له امله یې ګټه زیانمن شو کروندګرو ته رسیږي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دغه راز وویل چې زیات شواهد دې خبرې ښکارندوی کوي چې د طالبانو له لوري په اغیزمن ډول د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کرکیله کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په عین حال کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې چې پرون یکشنبه خپور کړی هم ویلي چې د اسلامي امارت د رغنده او ګټورو اقداماتو په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نشت سره برابره شوې او زیاتوي چې هیوادوالو د نړیوالو له مرستې او همکارۍ پرته د معیشت نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمیر بزګرو په زلونو د حکومت او نړیوالو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو له امله شکایتونه کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم د غبرګولي په 19 پر نړیوالو انتقاد وکړ چې له هغو کروندګرو سره چې پر ځمکو یې د کوکنارو له کرلو ډډه کړې هیڅ مرسته نه ده کړې. هغه ویلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې نشي عملي کولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. له دې مخې له افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ یو شمېر لورو هم ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د بشري مرستو تر څنګ دي په دې هیواد کې پرمختیایي پروژو ته پاملرنه زیاته شي تر څو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. د طالبانو مشر په دې اخترس پیغام کې همدارنګه ویلي چې د هر ډول نشي توکو پر تورید، تولید او استعمال لګول شوی بندیز د ری هیوادوال په تیر ځوانان د مقدره توکو له ضرر څخه ژغورل دي. هغه ویلي چې د اسلامي امارت ګڼو ادارو د هغو هیوادوالو درملنه کړې چې په تیرو 12 کې په مخدره موادو او نورو نشي توکو روږدي شوي وو. د طالبانو چارواکو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې 28 میاشتو کې کابل په ګډون له ډیرو لویو ښارونو په زرګونو په مخدره موادو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې په هدف په یو شمېر مرکزونو کې چې په ځینو سیمو کې له زندانونو یا توقیف ځایونو هم کار اخیستی ځای په ځای کړي دي. د طالبانو مشر داسې مهال د مخدره موادو په وړاندې د خپل حکومت مبارزه بریالۍ بولي چې نن د جون 16 په نړۍ کې له نشه یي توکو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک وهڅوي چې د مخدره موادو روږدي توپ پرېږدي او سالم ژوند ته مخه کړي. دا ورځ له 1998 کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو د یوه پرېکړې لیک له مخې نومول شوې هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي. افغانستان چې په تیرو 12 کې په نړۍ کې د مخدره موادو یو لسترو تولیدونکو هیوادونو بلل کېده په سلګونو زره وګړي پر مخدره موادو روږدي شوي دي. که څه هم په دې هیواد کې د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه خو په 2019 کال کې اټکل شوی و چې 2.9 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي شوي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې خوشی څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو کرلنر سره برابر شوی. شاغلی اخندزاده په ورته وخت کې په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې د ښځو حقوق ورخل شوی دي. د په دې تړاو د میراث ستونزې ته اشاره کړې ده چې حل شوی ده او ویلي دي چې په بدل کې د واده مخنیول شوی ده. د شوزو د حقونو په تړاومو د شوزو د حقونو د فعال سونیکا آریان نظر پلانډ واخیسته.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ په هیته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغه خپل په حقوق باندې پوه شي، د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی. ورستر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي. په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدی هدا پر د سالاتو نمبر باندې راغلی چې خپل ځان بم وهه وخته بم خپل شکول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي.
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو.
د رواني برخې د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځې وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچي. د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو سره ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هرڅه منفي ګڼي. په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. د تا ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسي ته اړه شوی وایي ژور خپګان د هتا رسولې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول. د شملې په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نکوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو. ټول خلک چا خبر کورونه پرې خوده، ژوندونه پرې خوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم. دغه څه هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم هیڅ نه کیږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بل اخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي. خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخرې ورته کوم. اته تدې هدا پر دې سالاتو نمبر باندې راغلی چې خپل ځان بم وهه چې دې قار به میرا تدریج به میزنه خفه شو وخته به خپل شکول. یعنی چې ګورم بخینو حالت ورځ پر ورځ ګډوډیږي خو کېږي نه. کله شرایط اندې صفات شي نو شاید حالت اندې دینم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زر د ډیپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زر د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی. او هر ورځ خبرونه تقریبا و چې موږ باندې یو نوې خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه پخپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم پخپل همدا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو چې دی په ډیفرژن کې دی، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرژن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي. او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي، کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواړي نومې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خزې تر نارینه و زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې اګایي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخوا خبرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسي یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له واڅخه بهر روسی ګل خپل تجربه سره وایي چې جوار خپګان د خپګانونو پرخلړی تبوي نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګنستون سره مخوه خو جوار خپګان په دې بری الی نشو چې د ژوند چاري ګډي وډي کړی خدا چې وس کډواله شوی په ځان کې د جوار خپګان نه خنخانی ګوري لاغلی مایر سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې خپل په خانه ستونزو سره وایي
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله نا کله تابند سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی د ما روان ناراحته شوی نارامه شوی دی په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي
bale
لنه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل پنځم میاشتې په البانی کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر سر کوي
بله
او دا ډیره سخته سخته ده
بله زه پویګم چې کله نا کله ځینې پښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زرونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته جوار خپګان پیدا کړی
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوند یم خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم زه تر هغه ژوند یم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم زه کله داسې فکر کوم چې کدا سې شی براشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کوم زه ډیره خوشاله او زه هیله مندم د خدای نه غواړم چې داس شي به شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندي وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیل مرزونو نه دی همدې تشويش لواجه دی همدې جوړ خپګان لواجه وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا وایل به دا ور خپل ځان ته ولرم چې ډیرای وخت ز خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو خوي او هغه ایله ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوخه تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېسلا د وی امیدوارې د هیلمندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفته میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا کومه په خاتو ګام تیریکو تیریږي او کښتای نه خسته په بد اندازې هم تیریکو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي. او موږ باید په امید ژوند وکړو او امیدواری ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپل روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېرې د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نو موړې په مرکه کې د جوړ خپګان نښې نښانه او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پرسیږي، او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. کچیرته پر وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او یا کله دوام ورکړي، نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره د به 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارد ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کی چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی سنځنې موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولای. چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائي قطب ورته وایي، دغه بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي، او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دای ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي زما سر خوږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول دی وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه جوار خپګان دی.
بای ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینې مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو ک دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی نه هغه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والو ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل مالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه خیم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونې درسی مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کایدا ته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوي اړیکه وایو کیمیاوي اړیکه پېژنه چې کیمیاوي اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي یعنی سروانه شلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے. ہمدارنگ فلزی اړیکه میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ وانڈر وال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سنکی آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترووالنٹ بونڈ یا آیونیک بونڈ پیژنه چې ستاوایه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي. د آیونی اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ولانسي الکترونونو د چې یو بل ته راپره ورک ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راپره ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعه ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیون پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ چې دا ټول هلوجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ او بوریت څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوی دی او یو آیونی اړیکه جوړ کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوی دی او یو آیونی اړیکه په دې شکل کې څنګه لګیدل کیږي جوړ کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیونی اړیکه جوړ کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایو. اشتراکي اړیکه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي لکه چې په دې کې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوم لاس سنگل بوند څه شته وایي وای هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلی ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوولان ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ په مالیکولونو کې ویني چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځ ته راغلی ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوولان ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیټلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي او درې ګونی اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوولان بوند وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي وایي اتومي ورځي کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوولانت بوند وای چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوی الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نوم سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وای چې دا څو ډول اړیکه ده، وای کچيري په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شو د مقابل اتوم الکترونونه په کې واټه واټ نخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخیز اشتراکي اړیکه وای ویل کیږي چې دا رابطه د پنځه په واسطه سره شو دل کیږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کیږي چې دا د وبو مثال وینو په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړی ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بوند وای چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړیږي او د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي چې د دې کې ذری یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي او همدارنګ چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې مشوینو چې په بازار ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروستاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکه څخه ده. د وانډروال اړیکه دی چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکي ډول عمل کوي. د ډایپول ډایپول کوو دی د انډکشنی ډایپول کوو ده او د ډیسپرنشي کوو دی. اوس ډایپول ډایپول کوارک فیژن چې څنګه وایي هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبي وي داسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروستاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول کواوي د ډایپول ډایپول کوارک څخه عبارت دي. انډکشنری ډایپول کو چې دا ډول کو د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونو کې قطبي مالیکولونه تاثیر اچي او موقته نه قطبي کوي، نو بیا دا په نو په زور شي وي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروستاتیک جذب کو په واسطه جذبي او لیکتلې چې دا کو هم د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشن کوای وای چې دا ډول کوای د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هسته چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د هستو د اهتزازي حرکت لامل لحظوي ډایپولونو مېز تر چې دا سره ډایپولون تر مېز د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي، لکه د په دې شکلونو کې لیدل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبي قطبونو تر مېز سره څرنګوالي راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذری سره یو ځای کیږي او د زرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي ز د کونکو د کیمیا درسي سات ته خرغلست. په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګ پیژنو وکړل چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلی انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګ جوړیږي. د مالګ ډولونه دي: مالګ د جوړښت له مخې عادي یا خنثا مالګ، تیزابي مالګ، الکلی مالګ، مخلوطي مالګ او مضعیف مالګ دي. همدارنګه مالګ د هایدروجنیز له مخې عادي یا خنثا مالګ، تیزابي مالګ او الکلی مالګ څخه عبارت دي. د مالګ فورمول لیکل او نومې ښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګ د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصره مالګ نومې ښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګ په نومې ښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګ لیډ سلفایډ کې، مثالونه کې وینو. همدارنګ د دوه عنصره مالګ نومې ښودنه په معمولي طریقه سره کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکت اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکت د اکسیډیشن نمبر ښکت دی نو د او اس ورساري ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیډیشن نمبر کې چې رپورټ وي بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کیږي، لکه په د کوپریک کلورایډ کې همدارنګه فیروس کلورایډ همدارنګه فیریک کلورایډ څخه مثالونه په لیدل کیږي. د ونسره مالګونو مې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول مې شوډنه کول د کتیون نوم بیا د هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیاتوي، لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریوم 2 کلورایډ همدارنګه فیریوم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې ښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په اخر کې ایتی ای ورستاري لیکل کیږي، لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوتاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریک دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په اخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. بیا هغه تیزابونه چې مختار د هایپو وي د مالګې په نوم کې، لومړی د فلز نوم، وروسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید دی، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وي د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، وروسته د پیر کلمه او په اخر کې د آی ټی لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي: اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د تو زیات تیزاب د هایدروجن تعویضول د فلز د ایون سره مالګه اسیدي شي، لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه لکه د سوډیم په دې مال لاندې مدلې کې لیدل کیږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس سره راځي. اوس مالګې استعمال زینو چې مالګې څنګه موږ په کوم زینو کې راخلو، د ډیر د واګانو د مالګې په شکل استعمالې د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالېږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې ښه کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه د ملک ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکې موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې ولولوژي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خونکې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبوی یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په زوی محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په شتوګه حل کیږي. همدارنګ بنزین د زوی مرکبونو لپاره یو شمو حلل دی او د شهمیاتو، ربر، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې یو دود کې 2666515O2 یا 15O2 12 کاربن ډای اکسایډ 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی. بنزین چې شدی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فارمولا یې سی ایچ 5 ایچ 5 ده. بیا نفتالین دی، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فارمولا د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یو ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فارمولا او ساختماني فارمولا په لاندې ډول دي. مالیکولي فارمولا چې دی سی لس ایچ اته او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو لپاره په سیه تکثیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشېدو ټکی 243 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تا ګوره تک ډیر وي په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي، محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټی فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ترولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې کیمیاوي الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشته سپیژنو په دوا خانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاس ته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو لاندې معادلې سره سم لاس ته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
لال یو گل میرا نه تماشه بده